السلام علیکم، زه امید زهیر ملیم. د رواني خبرونه په پایل کې لند خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې افغان کډوالو سره پر روان چلن له پاکستانی حکومت سره خبرې کوي. د دې وزارت وایي نیټ رایس پرون په پاکستان کې افغان کډوالو سره د نامناسبې رویې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، متحده ایالات په دې اړه له پاکستاني لوري سره په منظم ډول د خبرو په حال کې دي. پرایس له ټولو هیوادونو وغوښتل چې له افغانانو سره د کډوالۍ د نړیوال اصولو پر بنسټ مناسب چلند وکړي او دوی که هر ځای وي د ځورولو او شکنجې لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس د پاکستان په زندانونو کې سلګونه افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شته بندیان دي. د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنی اړیکو کمیټه راتلونکې اونۍ له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتو په اړه څېړنه پیلوي. امریکایي رسنۍ راپور ورکوي چې د کمیټې د روانې کب میاشتې په 18 هغه دوو ډلو ته د سپیناوي لپاره بلنه ورکړې چې د 2020 کال په اګست کې له افغانستانه د تخلیې پر مهال ځانګړي الوتنې کړي دي. د راپورونو پر بنسټ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتو بهیر په اړه څېړنې د دې جرګې د یو غړي مایکل میکال په مشرۍ پیلېږي. میکال پرون یو ځل بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته یو لیک کې دا وزارت له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو په اړه اسنادو معلوماتو په چمتو کولو کې په پاتې راتلو توران کړ. په دې لیک کې ښاغلی بلینکن ته لیکل شوي، تر اوسه پورې د بهرنیو چارو وزارت یوازې 286 پاڼې اسناد چمتو کړي چې ډېری یې لا د مخه هر ځای شته او د پام وړ لاسوهنه پکې شوې. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې خبرداری ورکړی چې که د بهرنیو چارو وزارت همدا ډول مخکې ولاړ شي، دا کمیټه به مجبوره وي چې اجباري پروسې ته دوام ورکړي. له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ویستو بهیر د امریکا د کورني سیاست په یوې لانجمنه موضوع بدل شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک نن 14 میلیونه ډالر لیلاموي. د بانک د چارواکو په خبره د هڅه د دې لپاره کوي چې د افغانۍ ارزښت د نورو اسعارو پر وړاندې په نسبي ډول ثابت پاتې شي. د بانک له صرافانو او تجارتي بانکونو غوښتي چې د دې ډالرو د لیلام په داوطلبۍ کې برخه واخلي، خو د دې داوطلبۍ هیڅ جزئیات نه رسنیس کیږي او تر خواهی دا معلومات هم نشته چې طالبان دا ډالر له کومه په لاس راوړي. ټاکل شوې ده چې د برېټانیا تر ټولو لوی جومات چې اته کاله مخکې سوځېدلی و نن له بیا رغونې وروسته بیرته پرانیستل شي. د بیت الفتوح په نوم دا جومات د لندن په سویل کې دی چې په یوه وخت کې 11,000 کسان لمونځ پکې کولی شي. په دې 15 پوړه جومات کې په 2015 کال کې اور ولګېد چې یو شمېر کسان پکې مړه شول. د دې اور لګېدو په تور یو 14 کلن ماشوم تورن شوی، خو د برېټانیا محکمې په 2018 کال کې هغه ته برات ورکړ. د بیت الفتوح جومات پر بیا رغونه نږدې 40 میلیونه پاونډ لګښت راغلی دی چې په برېټانیا کې د احمدي مسلمانانو ټولنې ورکړی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د 400 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي مرستې اعلان کړی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون وویل دا پیسې به د جمهور رئیس په صلاحیت چمتو شي چې د کانګرس تصویب ته اړتیا نه لري. د بلینکن په خبره په دې مرستو کې مهمات او پوځي او زرهي وسایط شامل دي. د امریکا د دفاع وزارت شمیرې ښیي چې د اوکراین د جګړې له پایله چې تیر کال د فبروري په وروستیو کې شروع شوه، تر اوسه واشنګټن له اوکراین سره تر 24 میلیارده ډالرو پورې ډېره مرسته کړې ده. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو خبرونو ته ځانګړې شوې ده. خو لمړی څو راپورونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي واشنگټن د افغان نجونو او ښځو د حقونو غوښتونکی دی، خو بیا افغانستان ته ځواکونه نه استوي چې هلته په یوې بلې جګړې کې ښکېل شي. توم ویسټ دا خبرې له دوو افغان میرمنو سره د غونډې پر مهال کړې دي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي له دوو افغان ښځینه فعالانو پلبشي حسن او ماری اکرمي سره د افغانستان د ښځو د وضعیت په تړاو خبرې کړې دي. ښاغلی ویسټ تېره شپه په ټویټر کې ولیکل چې په دې غونډه کې د افغانستان له ښځو او نجونو سره د طالبانو پر توپیري چلند بحث وشو. د ټام ویسټ په وینا د پلبشي حسن او ماری اکرمي په څیر د افغان میرمنو هڅې الهام بخښونکي دي، ځکه چې دوی له افغان میرمنو سره د مرستې لپاره د نړۍ په هر ګوټ کې کار کوي. ماریا اکرمی د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دې د افغان ښځو د زغم خبره وکړه چې نور تحمل نشي کولی.
له ښاغلي ټام ویس سره غونډه د افغانستان د مسلې په تړه وه. ما د افغان ښځو په استازیتوب وویل چې د ښځو شرایط د افغانستان د میرمنو په حقونو د سترګو پټول او د افغان ښځو د صبر او زغم امتحان په حقیقت کې ډیر اوږد شو.
میرمن اکرمی زیاته کړه چې ټام ویسټ دی او پلبشي حسن ته وویل چې امریکا د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ کوي، خو نشي کولی چې بیا افغانستان ته پوځیان واستوي او په جګړې کې ښکېل شي. د ماریا اکرمی په وینا ټام ویسټ دا خبر هم ورته کړې چې له افغان میرمنو سره به خپلو لیدنو کتنو ته د افغانستان د میرمنو د وضعیت د ارزونې په خاطر ادامه ورکړي. په داسې وخت کې د دې غونډې خبره کیږي چې د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ په یو راپور کې وویل چې طالبانو د خپلې بیا ځلې واکمنۍ له پیله په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو حقونه نقض کړي دي. د سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي دي چې په افغانستان کې دي له نړیوالو قوانینو څخه د سرغړونې د شواهدو د راغونډولو لپاره یو ځانګړی میکانیزم رامنځته کړي. طالبانو له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده. په مؤسسو کې د میرمنو کارونه محدود کړي دي. پارکونو ته یې د ښځو پر تګ بندیز لګولی، د لوبو له میدانونو یې راګرځولي او حمامونو ته یې هم نه پرېږدي، سره له دې چې نړیواله ټولنه له طالبانو بیا بیا غواړي چې ښځو او نجونو ته دې د دوی حقونه ورکړي. خو طالبان وایي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي. یو شمېر ښځینه فعالانې په افغانستان کې وایي چې د دوی مبارزه د دې سبب شوې ده چې تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
اساسي او بشري حقوق
درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. نن د جنو او خزو د زدهغه په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړی ماهر مومند. نوموړی وایي چې زدهغه په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. څوک چې د زدهغه مخه نیسي او پر وړاندې خنډ جوړوي د وګړو بشري حقوقونه تر پښو لاندې کوي چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري. میلمه ته خراغلاست وایو او پایل کې ورنه غواړو چې په خپل د زده کړو پاک لا معلومات را سره شریک کړي.
تاسو ته او تاسو له طریقه تاسو اوریدونکو ته سلام وایم. هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په حق لا روښانه کوي هغه ته مونږ زده کړی ویلای شو. کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهیږي د پوهې حالت ته رسیږي هغه پروسه کولای شو چې مونږ ورته د زده کړو نوم ورکړو.
ډیره زیاته مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ. اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو.
دا دی چې ګوری انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوهه نه لري په دې کې ډیر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي، پوهو خلکو او ناپوهو خلکو ترمنځ ډیر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي نو هغه انسان چې دی نه تنها چې خپل ځان نشي پیژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلی. او کله چې زده کړې نه وي هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولی. او بله خبر ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي.
راځو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی که دا یوازې نارینه وو ته ځانګړې شوې ده؟
بیا هم د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه وو باندې فردی په مدني ټولنه کې هم که تاسو وګورئ د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینه ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان لپاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام له نظره هم که تاسو وګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې تاسو زده کړې کوئ د لپاره هتا اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. په نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه د میډل ایست نه ډېر لري ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم هتا ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي.
بله، له یو نیم کال نه ډیر وخت څو چې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د ښځینه او پر مخ زده کړې بندې سولې. د دې بدې پایلې راته وایي کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولای دا به کوم منفي اثر ولري؟
منفي اثرات خو ډېر زیات دي. لکه څنګه چې تاسو وویلې د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو هغه که د لیسو زده کړې دي هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې څلور ملنی ملت چه دا یغه نیم چه دا منګ غوټ کوو فرج کوو دا یو توان دی دوم توان دا چې کله چې خزی منګ نه پرېدو چې دکړې وکي او وی آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر دکړ باندې وروږي ځکه کله چې مور باسواد یې نو اولاد هم چې دی سواد خواته زی او کوم مور ګانه چې باسواد نه وي دا وی اولادونه هم پاره کشه باندې چې د باسواد مندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي نو دا نه تنها دا چې د شل میلیون وګړو ته تاوان رسوي بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي بل خبردار چې په اقتصاد کې په صحت کې د مملکت په آبادۍ کې په دین کې پرمختګ منګ غواړو نو په دې کې باید منګ ټول انسانان شامل کړو هغه خزې وي که سړوي نو کله چې منګ خزې دلته متوقف کوو په دې معنی دا چې منګ د دین پرمختګ په خزو کې نه پرېږدو په دې معنی چې منګ د اقتصاد پرمختګ په خزو کې نه پرېږدو په دې معنی چې منګ د ټولنې پرمختګ په خزو کې نه پرېږدو په دې معنی چې خزه منګ حذف کوو د ټولنې څخه د جامعې څخه د انسان په سترګه ورته نه ګورو بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود ده نسبت سړیانو ته چې دا شاید چې دا نه اسلامي ده او نه هم مدني ده
تر دې دمه تاسو په خبرو کې روښانه شو چې تعلیم زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي تاسو یې اصلي علت به څه کې ګڼئ د یو چا په صفات چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ اصلي علت څه ده ولې نه پرېږدي زده کړو ته
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي هغه سیاسي دلیل ده سیاسي دلیل په دې معنی چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي په انګلیسي کې موږ ورته بارګیننګ چپ وایو په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کی دوی د امریکانه او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه داده او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کی چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنئ نو موږ خزې نه پرېدو چې دوی تعلیم وکړي خپل مدني او بشري حقونه ولري او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره دغه سي وعده هم په دوه کې شوی دوه درې کاله د مخه چې کله دوی امریکا سره تړون ترلاسه کوچ کېدای شي دوی سره دا وعده شوی چې دوی په رسمیت پیژندل کیږي او دغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقون به فزای کوي نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دی پیژندل شوی نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولنې سره زما په شخصي ان باندې کړی و هغه هم دوی اوس غواړي چې فزای نه کی ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته په انګلیسي کې چې د راکړې ورکړې معاملې سره کوي چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت پیژني او په مقابل کې دوی بیا بشری حقونو ته درناوی وکړي چې په هغه بشری حقونو کې د ښځو حقونه هم شامل دي
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړل چې کله که یو میرمن باسواده وي دا څومره ښېګڼې لري او دا د قانوني او شرعي حق ده دا چې موضوع ډیره مهمه ده نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو ته داسې مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقونو ته ژمنه وي او په دې پوهیږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي
دا بيخي سمه خبره ده ځکه چې لوستې ښځې او نالوستې تخزه چدی ډیر سره توپیر لري ما چې څنګه ویلې طالبان په دغه کار سره غواړي چې خزه چدی د ټولن څخه حذف کی لري کی غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټ کی چې دوی په ټولن کې شتون لري موږ مایند دي موږ خويند دي بعضی زمون خزه دي بعضی زمون لورګان دي نو هغه درجه چې دی ته په اسلام کې ورکول شوی دا په مدنیت کې ورکول شوی دا هغه درجه چې دی غواړي تر نو واخلي او دوهمه کچه انسانانو پر سترګې ورته
بله کله چې د طالبانو حکومت سره خبرې کیږي چې دوی والي د خځینه او د زده کړې په حق باندې سترګې پټي یا نه پرېږدي نو دوی وایي چې دوی شرایط برابر وي آیا په خوا ښوونځي پوهنتونونه دا په شرعي اصولو باندې برابر نه وو
ګوري دلته خبره دا ده چې دا خو دوی بانه راوړي کنه چې موږ غواړو محیط ورته برابر او دوی تر اوسه پورې هم دا وایي چې غواړو شرایط برابر کړو. نو کله چې د شرایطو خبره کېږي په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکي شرایط دي، کنه فزیکي شرایط داري چې صنفونه شته دي، ودانۍ شته دي، د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مې نزدې چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کړو، ځکه چې دا ودانۍ شته دي چې دلته خلک درس کوي، وایي ښځې پکې درس وایي، حتی که دوی غواړي چې سره بیلم کې نارینه او ښځې په یو صنف کې پرېنري هم دغه هم تیار شته دی. دلته دوهمه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي چې دی مثال کې غواړي چې په هغه سلابس چې ورته وایو هغه باندې کار وکړي، یعنی دوی غواړي چې دغه کوم شیان چې درس ورکول کېږي، تدریس کېږي په دغو پوهنتونونو مکاتبو کې، هغو کې تغیرات راولي. نو د هغې دپاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی غوښتل چې په دې کې تغیرات راولي. اگر چې هغه پخوا هم کوم چې شیان تدریس کېدل په هغې کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بله ستونزه پکې وله، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغې کې تغیرات راولي چې دا امکانات لري، کله چې یوه ډله حاکمه شي کېدای شي چې بعض تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه دپاره هم دوی چې د ډېر زیات وخت درلودلو چې دغه تغیرات راولي. نو دغه خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي، دا فقط بهانه ده، او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي او په غرب او نورو مملکتونو باندې فشار راوړي، ورته وایي چې تاسو موږ په رسمیت کنه پیژنئ، نو موږ هم انساني او د ښځو هغه حقونو ته چې دی درناوی نه کوو.
له یو نیم کال نه زیات وخت چې شپږم ټولګي څخه پورته نجونې خو په پایل کې په کور کې نولې وي، بیا په وروستیو حکومونو کې بند شول مکتبونه او پوهنتونونو ته موسې نجونې نسکلی، تاسو څه فکر کوئ آیا دا دومره اوږده موده به موږ بیرته جبران کړلی سو؟
دا یو ورځ هم موږ نشو جبران کولای کله چې انسان د تعلیم څخه پاتې کیږي. او بل خبره چې دلته باید تذکر ورکړم، دا چې دوی هغه مشران چې دی په دې باندې پوهیږي چې د ښځو تعلیم سره ډیر زیات مهم دی، خپل لونې خپل فامیلونو کې چې کومې ښځې دي، هغه مثال په خارج د افغانستان کې لکه په قطر او په داسې ځایونو کې دي یا په نور ممالک کې دي، دوی خپل هغوی ته درس ورکوي، خپل فریډیچ پوهنتونونو ته مکاتبو ته لاړ شي. نو دوی په دغه باندې ډیر زیات سر خلاص دی چې د ښځو تعلیم مهم دی، خپل فامیل ته دا تعلیم غواړي، خپل فامیل ښځو ته تعلیم غواړي، مګر د افغانستان هغه بیچاره شل میلیونه عام وګړي چې دي هغو ته دا نه غواړي، او هغه هم دوی چې د هغه خپل شخصي دلایل پکې لري چې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي په دې کار کې. او دې قصه کې نه چې افغانستان هغه یو نیم کال چې یو څوک د درس وروسته پاتې شي په دې معنا چې لس پنځلس کاله دغه ټولنه د درس نه وروسته پاتې کیږي، د هغه پرمختګ نه وروسته پاتې کیږي. نو دا چې دا جبران ناپذیره ده چې د دې جبران دی وشي، هیله دا ده چې دوی په دې باندې پوه شي چې په دغه څه کارونه چې غواړي وکړي. زما بیا هم شخصي نظر دا ده چې نه غرب به دوی ته د رسمیت غاړه کېږدي او نه هم نور مملکتونه، ځکه چې په نورو اسلامي مملکتونو کې هم داسې یو شی نشته لکه دوی چې شروع کړی دی.
بله، ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کېږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یوه لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړي چې بیا به هلته د دوی څومره حقونه تلف شي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ شي.
کله چې زده کړو ته پرې نه ښودل شي، په دې معنا دا چې کار ته هم دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو خو بیا کار کولی نه شي پاینده کې، نو هغه اقتصاد خرابېږي. او ستاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کډه کوي، بلکې داخل د افغانستان کې کېدای شي خلک د یو ځای نه بل خواته لاړ شي. نو دا خپل مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي، دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعض خلک خپل ژوند پکې د لاسه ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړه کیږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي، یا کله په اوبو کې غرق کیږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لارې پکې، او داسې سلهاو نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعضی خلک پکې بیخي حتی ژوند او ناموس او عزت له لاسه ورکوي په دغه پروسې کې. نو دا ټول هغه منبع د دغو بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلک چې دی مملکت ترکی او بل ځای ته لاړ شي. او په اوږدمه حال کې مثال خلک چې دا بعض خلک چې غربي مملکتونو ته ځي هلته مېشت کېږي، حتی خلک چې دی خپل دین نه په آینده پندوستلو کالونو کې بیا اوړي، نو هغه ټول مشکلات چې دي دغه ځای نه پیدا کېږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کوي چې خلک په خپل مملکت کې پاتې شي.
بله، ډېره زیاته مننه. یو خو تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت ښځینه له زده کړو پاتې شول دا نسي جبرانولی، او تاسو نواقص هم یاد کړل. که اوس دې ته راسو چې په رواني لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو محصل له خوبه پورته کېږي او فکر کوي چې نور دته زده کړې نسته، څومره ځپي؟ له محصلینو او زده کوونکو سره کورنۍ، مور، پلار، دوی څومره رواني شکنجه کېږي؟
دا خبره هم ډېره پر ځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لرو څومره چې پکار ده. لکه څنګه چې د انسان بدن مریضیږي، د انسان روح او روان هم چې دی تکلیف ورته پېښېږي، او دغه رواني مریضیان چې دي د دغسې حالت نه ډېر زیات پیدا کېږي. نه تنها هغه خپلو جنکیانو ته چې څوک شاګردان دي منه شوي دي، بلکې د هغوی فامیلونه، نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کې وي. او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې، او لره نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لره نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لره نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به ښځینه او زده کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي؟ ځکه موږ او تاسو یو مشهوره خبره لرو چې وایي حق اخیستل کیگی ورکول کیگی نه، دوی دغه خپل قانونی، شرعی، اساسی او بشری حق څه ډول ترلاسه کړي؟
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدا ده چې نارینه په هر کور کې د خپلو خزینه غړو سره ودرېږي او د هغوی ملا وتړي. په دې معنی چې مثال که زما خور یا زما لور یا زما فامیل بل څوک خزینه غړي مکتب ته نه پرېښودل کېږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې اغونه غږ پورته کړم، لکه څومره چې کېدای شي ښځېونه کولای شي. دا یوه خبره. دوهمه خبره دا ده چې خپله ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډېر زیات مهم دی، چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبره باندې پوهېږي چې دغه تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی، چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاسپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید د زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله ښځې نه پرېښودل کېږي درس ته، دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه خپل زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې هغه خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنکیانې کولای شي چې مثال هر ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي، او هغه خپل معلمان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلمان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره. او مهمه خبرداره چې دغه امید د لاسه ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه یې کولای شي د خاطره چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د ښځو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنی شي چې په مکمله توګه دی دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغونه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي د هغې یو څه نه څه جبران کولیش.
په اخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نه څه وي چې دوی نور دغه خبرې ته د پای ټکی کیږي او پرېږدي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي، ادي اقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولري؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم که غواړي، نو باید دې باندې ځان پوه کړي چې که دوی ښځې پرې نږدي درس ته، نو دغه خپله شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نه شي. نو دوی باید هغه خپله شخصي ګټه دپاره هم ښځې پرېږدي چې درس ووایي، ځکه چې که پرې نه دي لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، د دې نه به انقلاب جوړېږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کېږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیک شي. او لکه څنګه چې پخوا دوی لرې شوي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لرې شي هغه که افغانان یا بل څوک وي، ځکه چې اوس موږ په دغه یویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی او حتی خپل افغانان یې نشي قبولولی چې نور دنیا د په یویشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بېخي هغه قانون اوستا کې ژوند وکړي. نو د دوی هغه خپله ګټه هم د طالبانو په دې کې دا ده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي، او خلک پرې نه دي چې مجبور شي چې دوی په مقابل کې راجګ شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی داده شي، د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي، ځکه چې تعلیم مخه نیول په دې معنا دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونشي لوستلی، کتاب ونشي لوستلی، هغه مثال حدیث تر رقم ولولي، هغه به مثال تفسیر تر رقم ولولي، کریم تر رقم ولولي، هغه به تر رقم ډاکټر شي چې نور ښځو مرسته وکړي، یا به هغه تر رقم په نورو مسایلو کې کومک وکړي. نو ځکه غږ مې په طالبانو باندې د دوی په ډلې باندې دا ده چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. دوی هم ښځې په کور کې لري، څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانانو ته هم دا شی وغواړي.
ډېره زیاته مننه.
مننه ډېره زیاته.
قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وقته ورسېدل، ل شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو. همدارنګه له سفر څخه منع شوې، تفریح پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم د دوی تک بند شو. د پوهنتون د نجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو. د حقوقي چارو د څیړونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوي دي. دا وه د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوال ادارې لغړي ماهر مومن سره بری وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری.
د ازادي ملمه. السلام علیکم، زه احمد تکل د ازادي ملمه د دې خبرونه کوربه. تاسو ته هر کلی وایم. کمینګل د افغانستان د موسیقي منل شوی استاد دی. استاد کمینګل چې اوس تقریبا 60 کال عمر لري، له ډیرو نوموتو هنرمندانو سره د سکسفون او کلارنټ په غږولو کې ملګرتیا کړې. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې پر سندرو او موسیقي بندیز لګولی، د استاد کمینګل حال اخلو او ګورو چې د هیواد دا هنرمند چیرته او په کوم وضعیت کې ژوند کوي. لخاغلی کمینګل نامې د مرکې په پیل کې وختونه وکړه چې تاسو ته په خپل ځان درو پیژنې.
اول سلام وړاندې کوم تاسو اوریدونکو او تاسو لیدونکو ته. زما نوم کمینګل دی. زه د ننګرهار ولایت د کوشکګ د کلی د سخرو د ولسوالۍ د ننګرهار د ولایت یم. زه ګیدلې خو د کوشکګ په کلی کې یم، د سخرو د ولسوالۍ کې، او ژوند همدلته ننګرهار کې کوو.
موسیقۍ ته مو څه وخت کله مخه کړه؟
موسیقی خو زما ټول کورنۍ موسیقی پورې تعلق لري، که زما پلار و که زما ورونه و ترونه مې و، زما زامن دي او لمسیان دي، الحمدلله هغه مې یو رباب غږی او یو سکسفون غږی. زموږ کورنۍ د موسیقي ده، خصوصا د ننګرهار موسیقي. البته اکثرا خلک زموږ شاګردان دي، زما د تره شاګردان دي، زما د ورونو شاګردان دي.
ستاسو په کورنۍ کې مشهور موسیقي غږونکي څوک څوک راوتلي دي چې د افغانستان په کچه خلک پیژني؟
زما مشر ورور حاجي صاحب چمنګر خیسته تبله غږو، او زما پلار هم تبله غږول. البته زما یو تره و خیسته ګل نومېده، هغه سندرغاړي و چې اکثرا سندرغاړي چې زموږ استاذو د ننګرهار سندرغاړي دي، د هغه شاګردان و. د هیب استاذ نه نیولې تر ماماشا او رحیم غمزاده تور بادام، داسې ډېر خلک شاګردان و. یعنی اولینه موسیقی په ننګرهار کې چې راوستو، خصوصا دغه تبلو واجه زمونږ استاد پخوانی وختونو کې نو تقریبا سل یو سلو شل کاله و داسې کېږي، هغه وخت کې تبلو واجه دلته ننګرهار کې نو. زما ترونه دواړه چې هغه وخت کې د برطانوي و، دغه نه پېښور نه غاړې ته، نو په هغه وخت کې دوی په پنجاب کې شاګردانو د موسیقي خپله زده کړه مالته کړې ده. البته بیا مونږ چې دغه شدوی نه زده کړه وکړه، بیا هلته مونږ شاګردان شوي، نو ما زده کړه خبر ته شوي.
د خپل مرحوم پلار په باب راته وایي، کومې د موسیقي آلې غږولې؟
زما پلار شمنګل نومېده، البته د فضل احمد زوی. اصل مونږ د مرکخیل د خوګیانو د شیرزادو ناغه ځای، او بیا پاتشوی سخرود کې زمونږ نیکونه او دوی راغلي وو همدلته سخرود کې پاتشوی. د هغه مشر ورور امبرګل استاد نومېده، هغه به تبلغ غږو چې د هغه هند برطانوي چې هغه وخت کې ورته ویل په پنجاب کې زده کړه کړې وه، زمونږ کورنۍ د پټیاله ګرانه شاګردانې وو. بیا پلار مې د خپل ورور نه زده کړه وکړه، پلار مې ډېر شاګردان هم روزلي، مونږ ټول شاګردان یو، حاجي صاحب چمن نه نیولې. بیا بعد هغه نه په ننګرهار کې یعنې دغه د تبلې رواج زمونږ کورنۍ راوسته، چې هغه وخت کې زما یو تره وو او پلار مې وو او په نوم د جمعه ګل تاغم د سخرودو د مستخیلو، دغه درې کسان په ټول ننګرهار کې تبلیانو.
تاسو په خپله د موسیقۍ کومې آلې غږولی شئ؟
زه خو زموږ کورنۍ مسلک اصل تبله ده، چې په رز ملای باندې سړی پوه شي سندرغاړی، چې په رز ملای پوه نه شي هغه صحیح سندرغاړی نه، یعنې د هغه لای پخه نه. نور زموږ اصل مسلک کورنۍ مسلک دغه دی، تبله ده، خصوصا د رزم سازونه دي چې هغه کې ډولکی هم راځي، نغاري راځي، چې زموږ د وطن پخواني رواج وو. بیا زما خپل مسلک چې زما استاد غوښته، زه هغه وخت کې شپږ کلن وم، پلار به مې دا قصه کول چې استاد د راغې د پېښور نه افغانستان ریډیو ته، هغه وخت کې خوښې شو چې ویل دا ما ته راکړه چې زما زوی، هغه سره واده کړي وو چې هر وخت دا زوی مې غږ خطا ته راوړم شاګرد وم، کلارنټ او سکسفون به ورته زده کړې. البته خوشبختانه وای چې په افغانستان کې خصوصا پښتنو کې اولین کس زه یم چې د کلارنټ او سکسفون او سرنا د دې پوکي سازونه زه غږوم. بیا زه لږ کولی شم چې وایلن هم غږوم، رباب هم لږ لږ غږولی شم، باجا او دا نور سازونه. بیا دغه دغه نه مشکل نه ښکاري سړي ته، خو پلیئر په سکسفون او کلارنټ کې مې نه، د دې موزیشن هم د دې نوازنده. البته ډېر زیات زما سارونه هم شته دي په کیسټونو کې، د پښتو فلمونو کې، په افغانستان ریډیو کې ډېر غږولي مې دو ټول سندرغاړو سره، چې د هغوی نمونه واخلم. یعنې زما عمر یو شپېته کاله دی، تقریبا نه کلن دغه سم چې مارې دم کار کول. بیا دولس کلنۍ کې مې کلارنټ او سکسفون زده کړه، په هغه وخت کې بیا استاد اولمیر له نیولې، کوزه پښتونخوا بره پښتونخوا ټولو سندرغاړو سره مې غږولې. په دې کې فارسي او دري او پنجابي هم نو، هم پښتنو سره مې غږولې، هم پخواني استادانو لکه استاد امیر محمد شو، استاد محمد هاشم چشتي شو، نور استادان حاجي صاحب ماهنګ او زموږ د کوزه پښتون خوا خیال محمد سره او ټول سره مې غږولې. او دې خوا ته خوشحالي استاد او ماماشا او سندول او اولاد او بخي، هغه پخواني خلک او شاولي استاد خوشکر دي ژوندې دي، رحیم غمزده. یعنی داسې سندرغاړي نه دی چې ما ورسره نه یې غږولې. دا هغه وخت د استاد اولمیر له نیولې تر فیضوک استاد او تر اوسنۍ دا نوي هلکان سره هم په کیسټونو کې او په محفلونو کې مې ورسره غږولې. او زیاتره وخت مې بیا نغمې سره په هر کیسټ کې او خارجي پروګرامونه چې بار ملک ته وتلو، زما زیاتره ډلداري نغمې سره شوي. او نور محمد کټ آواز زما یو ملګری و، هغه سره شاولي استاد سره زه ډېر پاتې شوم، چې کوم وخت افغانستان کې وو، افغانستان نه چې پېښور ته تلل کله کله به ورسره پروګرام ته تلم. ماسټر سره ډېر زیات، ارون باچا سره، او همدغسې نور جنکي سندرغاړو چې ښځینه سندرغاړي دي، ماجبین قزل باش، نور ډېر زیات ټولو سره الحمدلله زما دوستان هم دی چې څوک ژوندي دی تر اوسه، چې څوک مړ شوی الله دې وبخښي، هغه سره ما کار کړی.
د کوزه پښتونخوا له سندرغاړو تاسو مخکې د ځینو کسانو نومونه، مثلا د استاد خیال محمد نوم مو واخیسته، دې سره مو هغه وخت موسیقي غږولې چې تاسو د تنظیمي جګړو پر مهال پاکستان ته مهاجرت کړی وو.
البته دا کوم چې باید یادوري وکړو، موږ همدغه افغانستان کې مور پلار مې همدلته و، نور ورونه پاکستان ته تللی وو. زه حاجي صاحب چمنګل همدلته و، حاجي صاحب کابل ریډیو کې وظیفه و، زه جلال آباد کې عسکر وم. څلور شپېتم کال کې زه عسکري نه خلاص شوم، بیا ریډیو کې مقرر شوم. همالته ما و حاجي صاحب مور پلار مې ژوند کول، نور ورونه پېښور کې مهاجر شوي. البته د همدغه کورنۍ ته دا جگونه چې وشو دی کې مونږه ماجر شو، هغه وخت کې زه هندوستان کې وم، یو سفر باندې تللی وو، البته شخصي سفر و، پروګرامونو ته تللی وو. زما کورنۍ دلته وي، پلار مې وویل چې هلته بند پاتې شو، ما کورنۍ د ویړو پېښور ته جلال آباد ته راوستو. جلال آباد کې څو مو د جلال آباد کې وو، د هلکانو د مکتب د خاطره مونږه نه غوښته چې ماجر شو. بیا چې حالات لږ ذره سر شو نو زه هندوستان نه راغلم. هماغه ورځ مور مې خو وفات شوې، پلار مې زما ټول کورنۍ وړي په پېښور ته. بیا نور اتلس کاله مالته ژوند وکړه پښتنو ورونو سره هلته په پېښور کې و. خپل استاد من ژوندی و هغه وخت کې لا دې وبخي، باقي ژوند هلته تیر شو.
ستاسو استاد څوک و؟ تاسې یادونه وکړه.
زما استاد غلام مصطفی خان نومېده، د پټیاله کورنۍ نه و. د هغه پلار الله بخش استاد نومېده چې د کلارنټ او سیکسفون ډېر لوی استاد دی، چې څو کالته په پېښور کې مغږي، په پنجاب کې یا زمونږ په افغانستان کې. دغه استاد احمد بخش و، هغه تره زامن دي دواړه. هغه دلته و، احمد بخش استاد چې په کابل راډیو کې مقرر و. دغه زامن ته ډېر زیات کورنۍ ته احترام لرم. زما استاد خانه ده شریف غزل او فرید جان سیکسفون غږي، انګامي او احمد ولی سره هغه وخت کې انسامبل سارندوی کې. زما د استاد کورنۍ ټول همدغه د پوکي سازونه چې څوک غږي، کوزه پښتونخوا کې و، پنجاب کې و، افغانستان کې، د هماغه یو کورنۍ دي، شاګردان دي مونږ ټول شاګردان.
تاسو سره همدغه شېبه چې مونږ او تاسو خبرې کوو، د موسیقۍ کومه اله نږدې شته؟
والا مونږ سره خو دلته هغه هېڅ زه غږوم، هغه خو نشته، یو در رباب شته دی.
خو خبرې به م کوو که یو سندره را ته وغږوئ په رباب کې، کیدای شي؟
او ولې نه شي کېدای، هغه رباب راکړه.
ډیره زیاته مننه کمین ګل استاده، که د دې سندرې په باب معلومات راکوي، دا نغمه د چا کمپوز وه او مخکې غږول شوې که نوې ده؟
دا کمپوز خو سابقه دی، خو هغه وخت کې ډېر خلکو ویلي دی، ډېر ښکلي سندرغاړي زمونږ ماماشاه استاد ایب استاد دا ویلي ده. خو نن سبا کې لطیف ننګرهاري دا طرز ویلي دی، کمپوز خدا سے ماتا نہ معلوم ہے کہ دے چا دے والے زبوک دے زبانے نہ بوخ کے ہو آغا وقت زمون گا استاس ہو دگا خصوصا دے پختو کو بھی اوچی کلی والی سندرے دے یا کمپوزیتوران ہو آغوی استاد خلیفہ سمد اللہ دے او بخی دے برعالی سمدی پلار دا دیر اخواری کرے پا کمپوزنو کے استاد زاخر زمون گا پا پختانو کے دیر خواہ کمپوزیتور ہو ہم دغه پسلګونو مام دو درې کمپوزونه جوړ کړي دي. نور خلک هم خوشاولي استاد ډېر پکې خواري کړي ده، او داسې سیدا ګل مینا ډېر خواري کړي ده. دا کمپوزونه پخوانی چې وو د ملنګ جان استاد دا کوم یو شعرونه چې وو هغه تقریبا 15 افسیا د انډیا والا طرزونه وو. دا بغیر د چار بید او بغته لو ودا خو زمونږ استاد د کلیو د مالت سندرې دي کنه نور دسه کمپوز بیا جوړ شو دا تقریبا بیا 15 پیته کال مخکې نه به ترزونه څوک جوړو چې هغه استاد زاخیل او بریالی سمدیم ډیر پلار ډیر کومک کړی د استاد سمد او داسې نور خلکو طرزونه جوړو اکثرا شاعران دا و کې چې ما دا طرز جوړ کړی او نور طرز جوړول ډیر مشکل کار دی دا خپله ډیر تکلیف غواړي ډیر خواري غواړي چې کوم طرز سره ټچ جوړ نخري خو زمونږ اکثرا طرزونه خصوصا بغیر د کلیوالي سندرو نه بغیر چې کوم طرزونه استادان جوړ کړي نور ټچ د انډیا هغه وخت کې چې ما مخکې ویل هند برطانوي دا راګ راګنی متاثرات دماغ ځای نه راغلي موسیقي اکثرا خو مونږ داسې دعوه کوو چې امیر خسرو صاحب بلخي هلته تللی د موسیقي هلته ځوان شوي او دلته خو دغسې ورځ په ورځ په موسیقي باندې پابندیانې و هغه وخت کې او دغه وخت کې اوس بالکل هغسې مسله ده چې دغه طرزونه زما په خیال چې زیاتره د انډیا طرزونه دي
اوس چې په افغانستان کې په موسیقي باندې بندیز لګېدلی کله مو زړه نه تنګیږي چې بے ساز او بے رباب څنګه انسان ژوند کولای شي
او نو دا ملت تم پرېږدو چې ملت څه غواړي همدغسې د موسیقي پابندي دا اوس نه ده زما په یادښت څلورم ځلې ده چې پابندي لګېږي یو ځری په نوم د مولوی صاحب بسم الله دغه زمونږ کورونو سره نږدې جماعت دی هغه لګولې خصوصا ننګرهار کې داسې نه چې په نورو ولایتونو کې بیا بعد هغه نه د ظاهر شاه وخت البته هغه وخت داود خان ظاهر شاه تر منځ و که د ظاهر شاه وخت خو زه هغه وخت کې ورکوټ ما ته یادېږي بیا بعد هغه نه هم دغه خپل مجاهدین هم چې راغله کابل راډیو کې هغه وخت کې مونږ مالته وو زه هغه وخت هندوستان کې خو راډیو کې موسیقي بند شوې و بعد هغه نه چې طالبان راغله چور بند شو او نور تر کوم وخته پورې چې دا کرځای راغله اوس هم په تلویزیون شته دی بیکګراوندونه د موسیقي شته دی پکې خو صرف زمونږ د خاطره موسیقي نشته یا نه پوهېږو چې دا څه وجه ده په تلویزیونونو کې ګورو بیکګراوندونه په خبرونو کې چې دی نور خبرې چې کېږي د رباب غږي د منګیر ستار غږي نور خارجي بیکګراوندونه شي خو زمونږ هنرمندان نن سبا کې ډېر ټول په کورونو کې دي او داسې هر یو سړی ساز او آواز په خپل کور کې لري شوقیان هم لري ډېر خلکو کورونو کې شته دی بس همدغه خپل رباب سره خپل سات تېرو د خپل ځان ټایم پاس او خپل کور
په مجموع کې د سیاو اندازه تاسو سره شته چې څومره سندرې ستاسو ثبت دي د افغانستان پر رسمي آرشیف کې
د یو موزیشن دغه دا نه معلومیږي چې څوک موزیک لګي یا رباب یا طبله چې کومه سندرې داسې سندرې دي چې زمونږ نه د یاده وتلې چې بیا یا ور مونږ ته په یاد شي چې هو دا خو ما غږولې ما په افغانستان کې مې درته مخکې نوم واخیستو د استاد رحیم بخش سره مې غږولې د استاد امیر محمد سره مې غږولې یو بدبختانه درې سندرغاړي دي چې زما ډېر زیات خوښېده چې هغه وخت کې مونږ واړم چې یو ناشناس استاد سره مې نه ده غږولې او احمد ظاهر وخت کې خو مونږ واړه وو نوې زده کړه م کوو نو حبیب شریف سره او فراد دریا سره ټول هنرمندان څه چې زمونږ په افغانستان کې دی الحمدلله ما ور سره کار کړی دی په ریډیو کې په ټلویزیون کې په کیسټونو کې دغه سې د کوزې پښتونخوا چې زه د هغوی نوم یادول غواړم چې باید یاد یې کړم د استاد خیال محمد سره زمونږ د زړه زبا د زړه ارمان دو زه به داسې وخت راشي چې خیال صاحب سره کینم او کلارنټ یا سکسفون پلی کوم خوشبختانه چې هلته لاړو زه ماغه سره وم گلزار عالم سره ارون بادشاه سره خیال محمد سره نور داسې ښکلې سندرغاړي چې د پېښور دي زما زړه هم دغسې غوښت یو ورځې خیال صاحب سره زه کابل نه راتلم جلال آباد یو پروګرام ته تللی وو ما ته وایي چې کله کله درته وایي موږ سره پروګرام ته لاړ شم ال خیال صاحب زما زړه کې ارمان دو چې ته سندرې وایې او زه در سره کلارنټ یا سکسفون وغږوم دا زما زړه کې ارمان دو هغه پوره شو نور الحمدلله خواته د پېښور هنرمندانو سره او دې خواته زمونږ د افغانستان د ننګرهار خو ټول اکثرا زما د ترونو شاګردان دي زما د ورور شاګردان دي دې سره خو ټولو سره ما غږولې
اوس چې د کلرنټ او د سکسفون په باس کې یو کې یوې د پښتنې ته هم ځواب راکړي کمینګول استاد چې د دې دواړو آلو غږونه ډېر نه دي سره نږدې د څه ورته والی سره لري
صرف فرق دا لري چې څوک کلرنټ غږي داسې عامیانه ژبه باندې درته وایي ما هغه ته ماسټر وایي زمونږ ټول استادان ماستر تخلص کول، ماستر صاحب احمد بخش، ماستر صاحب سونی خان، ماستر صاحب الله بخش، څوک چې دغه کلارنټ غږی دا ماسترانی، خصوصا دغه نه بیا چې دې خوا ته راځي سکسفون شو، سکسفون نسبتا کلارنټ ته آسان دی، بیا سوپرانو شو، نور سازونه شو، دا بیا کلارنټ چې څوک غږی هغه ماستر په نوم یادیږي. هغه پیشکاری د ټولو کارونو پیشکاری، خصوصا د موزیک زموږ استاد یو موزیک لرو، موږ ورته بانډو وایي، البته په عامیانه ژبه باندې ورته بجا خانه م وایي که نه، په دې دغه کې به فرقی ازده کې او قول اردو کې میدان وایي کې دغه ملي سرودونه او دغه شیونه به زده کړه کول، چې البته دغه اکثرا زما شاګردان هم شته دي په دې کې. اوس خو هغه موزیک هم د منځه تللی چې څوک به واچا زمونږ مملکت ته راتله، د هغوی ملي ترانه او زمونږ ملت ترانه غږېده. نو دغه سازونه چې دي چې څوک کلارنټ غږېږي هغه پیشکار د دې بانډوي، که په ډله په ګروپ کې هم غږېږي دې خاطر چې د کلارنټ غږ او د سکسفون. نن سبا کې سکسفون ډېر زیات خلک خوښوي، البته دې کې ځان ته کریډیټ نه ورکوم چې زما شاګردان هم ډېر دي پکې او مروج کړي، خصوصا د پښتنو په ساز کې. ما دی زوی مې د الطاف، الطاف نومېږي، بریالی سمدی سره سکسفون غږي. دغه وراره مې د داجي صاحب چمنګل زوی د شاهزاده نومېږي، هغه مې شاګرد دی. او همدغسې ډېر د شاګردان صفت نومېږي، قدرت الله نومېږي. البته په مزار شریف کې مې دوه شاګردان دي، په کابل کې څلور پنځه شاګردان دي، ډېر دی. اوس په افغانستان کې زما ډېر شاګردان دي، خو اوس دې وخت کې شاګردانو ته هم سړی پوښتنه وکړي آیا دا سړی ستا استاد دی که نه دی، او ټول ټول خلکو ته مې ښودلی دی، خصوصا چې اوس په فعلا پښتنو کې پېښور کې موږ غږیږي، زما شاګردان شته دي هلته څلور پنځه کسه په پېښور کې شته دي.
د کلرنټ او سکسفون په برخه کې یوې بلې پوښتنې ته هم ځواب راکوي، بیا پس لغه ورځو وړاندې. دا داسې خوب نه چې یوه به شرقي یا د ختیځ د موسیقۍ آله وي او بله به غربي وي؟
نه، دواړه غربي دي، دواړه غربي دي. البته سکسفون هم غربي ساز دی او کلرنټ هم، خصوصا زموږ استاد په پېښور کې هغه وخت کې و، په کابل راډیو کې احمد ظاهر سره غږول، استادانو استاد ننګیالی او همدغسې نور استادانو چې سکسفون ور سره غږول، د هغه نوم په همدې ساعت کې زما د یاده وتلی،
استاد اسماعیل اعظمي و فکر کوم.
نو بیا خوشبختانه چې ما هغوی سره هم کار کړی دی په کابل راډیو کې چې په موزیک کې و، هلته زه مقرر وم، البته هلته مې هغوی سره استاد ننګیالی سره خو ډېر زما مینه هم و. دا غربی ساز دی، خو زموږ استاد په پښتنو کې هغه وخت کې رواج نه و. البته اولنی کیسټ چې ما په جلال آباد کې وکړه د استاد شاه ولی او بغزمینې سره، نو په هغه کیسټ کې اعلان وکړه چې د پښتو په نوې موسیقي ساز کې، خصوصا زموږ استاد په افغانستان کې، هلته خو پېښور کې زما استاد او زموږ د استاد شاګردانو هغوی بغږو، نو زموږ په جلال آباد او دې ځای کې اولین دغه دوه حالې د موسیقي امام رواج.
اوس چې په افغانستان کې په موسیقي بندیز لګیدلی، له اقتصادي نظره په څه شي باندې څنګه گزاره کوي؟
مالا داسې یو سخت سوال در راته وکړه. ما خو یو څو موده مخکې دلته د خپل کور خوا سره د یو منتو دغه جوړ کړی و، یو میز مې جوړ کړی و کور کې به منتو پخول، موږ بهلته اوس لمسیان مې خرڅوي، دوه لمسۍ مې ولاړ دی. هلته خپل وطن ډېر خوږ دی، صبر لري، هر کار صبر لري، دې ته به صبر کوو. زما خپل دلته روزګار خو داسې دی چې زه او تقریبا زما کورنۍ ډېر ورکوټی دی، دوه زامن لرم، بد بختانه چې لور هم نه لرم، لور مې ډېر راباندې ګران و، یو لورکی و وفات شوی دی، نور الحمدلله ډېر لورګانې لرم، داسې دیني لورګانې چې ورته وایي. نو دوه بچیان مې دی، او نام خدای شل کسان یو ټول کورنۍ. دغلته د یو منتو میز مې جوړ کړی و، دا کور کې مې منقطه و، د دې نه چې زه سپینګیر یم، لمسیان مصنوغ نه شوي دي چې هغه کاروبار کولی شي، همدغه منتو خرڅوو. دغلته یو زوی مې پېښور کې دی، هلته پروګرامونو ته یا کار کوي، بیا موږ ته د کور خرچه لېږي. کوم خارجي دغه نه لرو چې زوی مې امریکا کې، دلته خو خلک خپل ځمکې خرڅوي او خارج ته بچیان لېږي چې صبر کوي، موږ ته پیسې ولېږي. موږ دغه نه لالچ د پیسې نه لرو چې هغه ژوند تېري، رزق خدای الله په لاس کې دی، چې خو کار هم ورسره په کار دی، چې کار ونه کړي روزګار ډېر تنګ دی د خلکو. زموږ د ټولو هنرمندانو، ما ننګرهار کې د هنرمندانو د ټولنې مشره یم، او تقریبا مونږ 1500 د سیمه مونږ خپل ټولنې غړي لرو، د هنرمندان لرو په یو ننګرهار کې. هغه ما نیمایي لغمان تینا کابل کې اوسېږي، هغوی هلته په هغه ټولنه کې دي. مونږ تقریبا چې هغه تعداد سنجول په ټولنه یو 2000 هنرمندان ژوند کې چې هغه کار یې کوو. د 2000 سره څومره نور خلک دي، قندار، مزار، کندوز، دا ټول ولایتونه مونږ ریسرچ کړي دي، کتلي دي هنرمندان د ټولنې په حساب. مونږ 1500 کسان ما سره دلته په ننګرهار کې هنرمندان دي. او د دوی روزګار ډېر حالات خراب ده. البته اکثر هنرمندان چې مونږ سره ټولنه کې دي، یاره د ورځې زما یو 40 دوی ته وزم را وزم کور کې، کله کله بازار کې مې ویني. داسې هنرمندان هم شته دي چې مونږ ته وویل چې استاد څه کاروبار وکړه هغه اول وخت کې. نو ما ویل زه څه کولی شم، زه خپل هم داسې پروګرام ته تلو، سبا به زمونږ کور کې او شوروا به پخوه چې اوس خو نشته دی دغسې. البته یاداوري کوم چې زمونږ سره دغه کومه یو نوما چې ورته وایي ملل متحد ورته وایي، دغه دفترونه مونږ سره دغونه علاقه نه ساتي او زمونږ د هنرمندانو پوښتنه نه کوي. بس سر د هغه نه زمونږ د اطلاعات و فرهنګ د رئیس کور ودانه ورته وایي ژلا د ژوندی لري. دغه ماته دغه وکړه چې ته د هنرمندان لیست د ماته راکړې چې یو 2 میاشتې 3 میاشتې یا 4 میاشتې چې دا کارټونه ورکوي د اوړه دپاره او غوړي دپاره چې دا ورته واخلم. البته مونږ ته بیا یو کارټونه راکړه، هغه هم دا خلاص شوی دی. اوس کوشش کوو چې بیا مونږ ته دغه کارټونه راکړي. که دغه ورنکې په دې غرونو په دې رغونو باندې به زمونږ ډېر خلک مخ په پېښور شي. دا هنرمندان خیم ده.
ډېره مننه کمین ګل استاده. مخکې له دې چې خدای پامانی در سره وکوم، اول خو له تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو له موږ سره برخه واخیسته او اوریدونکو ته مو خپل د زړه حال د زړه خواله مو سره وکړه له اوریدونکو سره. په پای کې غواړم یو ورستۍ پوښتنه درنه وکوم چې په افغانستان کې او په ننګرهار کې چې تاسو ژوند کوئ، هنرمند ته په کومه سترګه کتل کیږي او هغه حیثیت چې عام خلک هنرمند ته قائل دي هغه ستاسو لپاره د منلو دی کنه؟
د ننګرهار خلک د پخوانه نیولې تر اوسه پورې زما البته 1 شپېته کال عمر دی، عمر چې مونږ تیر کړی، زموږ پلارونه چې کیسه کړې ده، هغه وخت کې د هنرمند ډېر عزت و. خو نن سبا کې زه په یو خبره هنرمندانه ملامتوم چې په ښه نظر هغه وخت کې هم خلک شعر شاعري اورېده، هم موسیقي اورېده، هنرمند ته په ښه نظر کتل کېده. خو زموږ استاد د پښتنو وایي که د علم د وجې نه وایي که د کم فکري نه وایي، دا خوشته دی چې یو نوم ورباندې ږدي. نو زموږ د ننګرهار کې الحمدلله مونږ ته شخصا زموږ کورنۍ ته او دا نورو هنرمندانو ته چې داسې نه چې سړی خپل هنرمندانو ته ښه ووایي او نورو ته به زموږ هنرمندانو ته مخکینی خلک خصوصا د ننګرهار خلک دا هنرمندان عزت هم کول، قدر هم کول، هر څه شی کول. چې کوم وخت کې دا هنرمندان هم لږ خراب شو، نن سبا کې چې دا ټلویزیونونو کې کومه موسیقي نشرېده، نه دا نه زموږ د کلچر او نه د کلتور او نه د دغه و. خصوصا پښتو ژبه کې هم همدا ډېر شوی چې جنۍ مسته ده او جنۍ 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 دا سندرې واغه وخت کې مونږ دغه نه جنۍ جنۍ نه یادو. ښه موسیقي و، ښه پروګرامونه و، د خلکو وادونه، د خلکو خوشحالۍ کې یعنی داسې ډېر ازادي نه وه. نن سبا کې الحمدلله هغه وخت کې ښه و، خو نن سبا کې چې کوم وخت کوزه پښتونخوا ته لاړو او بېرته راغلو، نو مونږ موسیقي پرېښوده، موسیقي خراب شو او خلک هم مونږ ته ښه نظر باندې نه کتل. یعنی د دې وخت نه 40 کاله مخکې یا 40 کاله مخکې دی چې هغه د موسیقي دانانو یا د هنرمندانو قدر اوس نشته دی.
پټالو نو پیغلنا زانګي اختر نه دے، او چې پټالو نو پیغلنا زانګي اختر نه دے. نو بیا مست هوا حسن پر ستا هوا، دات لونګو اگنه
راوڑی دکم طرفا داد لون گود میں راوڑی دکم طرفا چپٹا لنو پیلنا سانگی اختر نے چپٹا لنو پیلنا سانگی اختر نے چوریاس کٹان کٹان شلا آخر داس چل شو زندگی آس چل شو تالا مچے پدے داش کے دو پارا شلا آخر داس چل شو زندگی آس چل شو اچیا چولے بڑھے تھا بس ہمارا گھر چولے بڈیٹا پسما گھر نیا مساوا سن پر سہاوا داد لونگو اگنے راؤڑی دکم طرفا داد لونگو اگنے راؤڑی دکم طرفا چپٹا لونو پیر لینا سانگی اختر نے چپٹا لونو پیر لینا سانگی اختر نے چندن پلل مگڑ چد چندن پلل مگڑ گلو کریا مساوا سن پر سہاوا دات لونگو اگنے راؤڑی دکم طرفا دات لونگو اگنے راؤڑی دکم طرفا چپٹا لونو پیر لینا سانگی اختر نے چپٹا لونو پیر لینا سانگی اختر نے چل شو زندگی آس چل شو جم پخوا کے دپینجے پشنگ ہر جوڑ دے اخر داس چل شو زندگی آس چل شو چر پولے چا سالو دبان پسر نے چر پولے چا سالو دبان پسر نے مستحوا حسن پر سہاوا دات لونگو اگنے راؤڑی دکم طرفا دات لونگو اگنے راؤڑی دکم طرفا چپٹا لونو پیر لینا سانگی اختر نے او چپٹا لونو پیر لینا سانگی اختر نے
سلی تولا مس پرلی نند گریوان راضی آخر داس چلو شو زل کی آس چلو شو امت پسنے دجون دش دلا جانا راضی آخر داس چلو شو زل کی آس چلو شو سائل خواہ بس سائل دے زور ورن دے